السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډ خبري برخه هم لري. په دې کې به د راپورونو په برخه کې واورئ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د افغانستان بشري او امنیتي وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو استازي لیندا توماس گرینفیلد ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره باید ځانګړي استازي وټاکل شي. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازي باربرا وډ وارد د اغلی گرینفیلد د خبرو په تایید سره وویل چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل اړین دي. واشنگتن د روان میلادي کال په پیل کې هم د افغانستان لپاره د ځنګړي استازي د ټاکل کې دوه ننګه کړې و، او د امریکا د بهرانيو چارو د وزارت ویان ماتیو میلر ویلي و چې داسې یو استازي به د افغانستان سره نړیوال تعامل تنظیم کړي څو هغه اهداف ترلاسه شي چې ملګری ملتونه په خپل پریکړه لیکونو کې وړاندې کوي. طالبانو هغه مهال ویلي و چې د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي ته ارتیا نشته، ځکه د دوی په ټکو دا استازي هغو هیوادونو ته ټاکل کیږي چې په بحران کې وي او افغانستان له بحرانه وتلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان جنو او ښځو سره د طالبانو چلند باید د بشریت ضد جنایت په توګه وارزول شي. د بخښنې نړیوال سازمان دا وړاندیز پرون په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې وکړ. دا سازمان وړاندې لیکي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو له هر راز فشار څخه کار واخلي چې دوی مجبور شي د ښځو او نجونو حقوق رعایت کړي او اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې کابل ونیول، شپږم ټولګي ورپورته یې د نجونو ښوونځي بند کړل، او بیا کال وروسته یې د پوهنتون دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د چاودنو په دویمه څپه کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت تیر ماښام ویلي چې د چاودنو په دویمه څپه کې 450 تنه ټپیان شوي هم دي. تر پرونیو چاودنو څلوروي ساعته مخکې د سه شنبې په ورځ د پیجرونو یا پیغام لیکدونکو 3000 وسیلو د چاودنو له کابله 12 تنه وژل شول او 2900 نور ټپیان شول. رویټرز خبري اژانس د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکلي، دا ځل پیجر نه بلکې یو ډول لاسي بي سیمه وسیلې چاودلې چې له پیجرونو سره یې توپیر درلود. د حزب الله ډلې چې د اسرائیل د څارنې له ویرې پیجر او نورې ارتباطي وسیلې کاروي، او دغه راز د ایران حکومت د چاودنو پړه پر اسرائیل اچولې ده. اسرائیل تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د امریکا راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته د جمهوري غوښتونکو نوماند او پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ممکن راتلونکي اونۍ د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره وګوري. ټاکل شوی زلنسکي راتلونکي اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا کې د ګډون په هدف متحده ایالاتونو ته ولاړ شي. ټرمپ پرون چهارشنبه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې له زلنسکي سره د احتمالي لیدو کتو خبر ورکړ. ټرمپ په خاطر د اوکراین سره د خپل هیواد په مرستو نیوکې کړې او له دې خبرې هم ډډه کړې چې غواړي اوکراین د روسیې په وړاندې جګړه کې بریالی کړي. تیر ورځ د اوکراین ولسمشر هم وویل چې د سولې یو طرحه یې چمتو کړې، او غواړي د امریکا له ولسمشر جو بایدن او ولسمشریزو ټاکنو ته له ولاړو نوماندانو ډونالډ ټرمپ او کمالا هاریس سره یې شریک کړي. او ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د جنوبي افریقا له پیاوړي لوبډلې سره د 50 اورونو لوبه وکړي. دا لوبه د دواړو لوبډلو ترمنځ د رواني لړۍ دوهمه یوه ده چې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې ترسره کیږي. پرونۍ لوبه افغانستان د شپږو وکټو په توپیر وګټله. په پرونۍ لوبه کې د افغانستان بالران وتوانېدل چې د جنوبي افریقا ټول لوبغاړي د 106 منډو په جوړېدو آوټ کړي. د هدف ته افغان لوبغاړي په شپږویشت اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو ورسېدل. د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ به د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه د یکشنبې په ورځ وشي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې دا راپور راخلو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما امنیت شورا ته په خپل درې میاشتنی راپور کې د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې. دا راپور د جون له 14 راورسته مودان غالي چې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د امنیت شورا غونډه ته وړاندې شوی. تفصیل به له احمد شیبره وورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشي امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغانانو اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. روزا اوتنبایو وویل چې سشکل په افغانستان کې در وشته شار یو میلیونه کسانو بشری مرستو ته ضرورت پیدا کړی چې د دې لپاره ملګرو ملتو د 3 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې و، خو تر اوسه چې د کال وروستیو 3 میاشتو ته پنشتي کېدوی شاوخوا 900 میلیونه ډالر ترلاسه شوی دی. میرمن اوتنبایو بیا وویل چې ژمی را روان دی او افغانستان ته له ګاونډیو هیوادو د سلګونو زرو کډوالو لستنېدو سره به اقتصادي ستونزې پسې زیات شي. په تېره بیا چې پر ښځو بندیزونه لګېدلې دي،
انساني بحران به ډېر ژر په یوه پراخه کړکېج بدل شي. په افغانستان کې ځوان نسل په رالوېدو دی، اقتصاد د هغوی د جذبېدو توان نه لري. نړیوال مرستندویان تر ډېر د محدودیتونو له امله چې پر نیم جمعیت لګېدلې دي د پراختیا مرستو لیواله نه دي.
میرمن اوتنبایووا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر راپور ته اشاره وکړه او وی ویل چې دې قانون پر ښځو منفي اغېز کړی دی. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د اگست په 20مه په څلورو فصلونو او 15 شمادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. دا قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د راڅرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی، د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده د جدي تطبیق سپارښتنه کړې ده. خو میرمن اوتنبایو وویل چې یوناما دا قانون ساری چې څرنګه طالبان تطبیقوي. د امنیت شورا غونډې ته د ملګرو ملتو د ښځو د چارو اجرایي رئیس سیما باهوس بیا په افغانستان کې د مرستو په ویش کې پر جنسیتي برابرۍ ټینګار وکړ.
ژمنه وکړه چې لږ تر لږه د افغانستان لپاره د ټولو مرستو 10% باید د دې لپاره وي چې جنسیتي برابري او د ښځو حق پکې په نظر کې نیول شوی وي. نور باید د جنسیتي برابري لپاره رشوت ورنه کړل شي.
دا سر راپورونه خبره شوې دي چې په افغانستان کې نارینه وته د دې لپاره مرستې رسیږي چې بیا یې ښځو ته هم یو بار خبر کړي. اخلي باهوس له افغان میرمنو سره پر اوشتمحال مرستو ټینګار وکړ او ویل چې د مرستو اوسنی میکانیزم باید بدل شي.
موږ اوس پریکړه کولی شو چې د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړو، د دوی له تجارتي حلو ځلو سره، د دوی له مشرتابه سره، د دوی له کارونو سره او خپلې سرچینې دوه برابره کولی شو.
امنیت شورا ته یوناما پراپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوی دي چې له افغان ښځو ماشومانو او مشرانو سره مرستو ته ادامه ورکړي، افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو د بیا جذب په چارو کې همکاري وکړي او له طالبانو غوښتل شوی دي چې د مرستندویانو په چارو کې له مداخلو لاس واخلي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی. ازادۍ رادیو اوس 24 ساعته خبرونه لري. د مخام ل شپږو د سهار تر شپږو ازادۍ رادیو په منځنیو 2290 څپو خبرونه لري او د سهار ل شپږو د مخام تر شپږو بجو بیا ازادۍ رادیو په بیرابلو لاندو څپو د لاسرسي ورده. کچرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه د ویب سټ ل لارې هم اوریدلی شي. د ویب پاڼه ادرس دی ازادۍ رادیو ټکی کام. د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي په افغانستان کې د هرو څلورو کسانو له ډلې یوازې یو کس د خړو لپاره وچه ډوډۍ پیدا کولای شي. د دې پروګرام په وینا وچه ډوډۍ هم د افغانانو له بنسټیزو خړو څخه ده چې د مهاله کمای محسوس دی. د خړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې له میلیونونو کورنۍ سره د ژوند ژغورلو په برخه کې د لاسنیوي لپاره د زیاتې بسپنې غوښتنه کړې ده. په عین حال کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د خوړو لپاره ان وچه ډوډۍ هم په سختۍ مومي. دا اندېښنې په داسې حال کې سرګندېږي چې په افغانستان کې هوا په سړېدو ده او د ژمي راتګ سره بېوزله کسان نورې اندېښنې هم لري. تفصیل به له عبدې سپوږمۍ نه واورو.
په افغانستان کې د بېوزلۍ، بیکاری او د خوړو د نه خوندیتوب په اړه د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په دې هیواد کې لکتر لگا 12 میلیونه وګړي په دې نه پوهیږي چې د دوی راتلونکي خواړه به له کومه کیږي. دبليو اف پی پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې له هرو څلورو کسانو څخه یو کس د خوړو لپاره یوازې وچه ډوډۍ لري. په بیان کې راغلي دي چې وچه ډوډۍ د افغانستان له بنسټیزو خوړو څخه ده. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړی چې دا مهال په ټول افغانستان کې 4 میلیونه ماشومان او امیدوار ښځې په خوارځواکۍ اخته دي. یاد سازمان د میلیونونو کورنیو سره د ژوند ژغورلو په برخه کې د خوراکي توکو د رسولو لپاره د مرستې غوښتنه کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره په بیړنۍ توګه 650 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د خوړلو لپاره آن وشه ډوډۍ هم په سختۍ مومي. دوی د مرستې د ترلاسه کولو په برخه کې شکایت لري او وایي تر اوسه ورسره هیڅ نړیوالو بنسټونو مرسته نه ده کړې. د کابل یو اوسیدونکي چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د خپل کور سرپرسته ده وایي د طالبانو د حکومت له راتګ مخکې کار درلود او اوس بیکاره ده.
نونا پوراشک نه خوردا بشم
د سیش پنه د چډوټي می له او پوسره نوې خورلې کومه مړې ک گاونډیان را لګېلې ماشمان می کلی وړي ورته وایم صبر وکړي ک څوک نهسته وکړي خورلو لپاره لا ډوډۍ نه لرو.
دغه د مشکلات کې ماستم هیڅ کس نیست په ما هیڅ کومه کې نشوده طالبه.
د لنګرهار یو اوسیدونکو شکیلا چې تا هم د خپل کورنۍ سرپرسته د وایي چې د کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوي.
اقتصادی سنز خوٹی ری دی نسو کنو چاس آسم ری را وکرلل چی منگ دار شیطا نپی خور دغل رو چی تاوان لرو چی لاشو او ند امریکا تاوان لرو چی امریکا ترشو ایستا بز آسم وطن خوران دی دو سوک دو لگینا بز هم دسی ناچار پا دی او سوک دو مرستیانا نا از دماغان را کنی ری کم روپای مپای آغا دی سری تا سوک ور کس پنگی ری دی بز آغام آغا دی حیوانان پستونی که خپک دم با روڑی چه و تنشتا یزم دوادان کم چه زویم چه زخشم چه دی بچو خدمت کما لر لار بانزی لز در پیندر از روانی لگی گی منگ پیندر از روپی مزان سر نلرو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او هم د پنشن بې په ورځ د سپتمبر په 12مه اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خوراکي توکو نه خوندیتوب په یوه مخ پر زیاتېدونکي ناورین بدلیږي. پر افغانستان د طالبانو تر بیازلي واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري خپل اوج ته رسېدلې ده. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان او سودان دوه هغه هیوادونه دي چې له 6 میلیونه ډیر وګړي یې د لوږې له لوړې کچې سره مخ دي. په راپور کې راغلی وو چې د 13 اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 9.9 میلیونه وګړو ته رسېدلی چې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري او دا د دې هیواد د ټول نفوس 46% جوړوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو وړاندې درته په همدې ساعت کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د فلسطین په اړه د هغه پریکړه لیک په کلکه ملاتړ وشو چې په کې له اسرائیل څخه غوښتل شوی دی چې له غزې او لویدیځې غاړې د یو کال په ترڅ کې خپل پوځیان وباسي. د ملګرو ملتونو 144 غړو هیوادونو د پریکړه لیک ته مثبت رائے ورکړي. تفصیلي له احمد شیبر اورو.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له 193 غړو څخه 144 هیوادو د پریکړه لیک ته چې الزامینه د مثبت 4 مخالفي او 3 ممتنې رای ورکړې. د مخالفانو په ډله کې د امریکا متحده ایالاتونه وو چې د اسرائیل نشته متحد دی. دا پریکړه لیک پرون په داسې وخت کې تصویب شو چې په غزه کې د حماس پر ضد د اسرائیل د جګړې کال په پوره کېدو دی او په لویدیځه غاړه کې شخړې په زیاتېدو دي. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټوني بلینکن خبرې له منځګړیو سره په مصر کې د اوربند لپاره روانې دي. خلدی سره د منځنی ختیځ په نورو سیمو کې بریډونه ډیر شوي او د اندیشنې ورسره زیات شوي دي چې دا بحران به پسې پراخ شي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطینیانو استازي ریاس منصور دغه رایه د خپل ولست آزادۍ او عدالت لپاره د مبارزې په برخه کې د عطف ټکی وباله. د وویل چې دا یو واضح پیغام استوي چې د اسرایلو اشغال باید ژر تر ژره پای ته ورسی شي او د فلسطین د خلکو د خپلواکۍ حق باید درک شي. په ملګرو ملتونو کې د اسرایل استازي دینی دانون وویل چې دا یو شرمناکه پریکړه وه چې د فلسطینی ادارې د ډیپلوماتیکي ترهګرۍ ملاتړ کوي. دانون زیاته کړه چې د حماس تخندلو او د ټولو پاتې یو سلو یو برمتو د خوشکولو لپاره د اکتوبر د ومی د کال د ویر د مراسمو پر ځای عمومي اسمبلی د فلسطینی ادارې ساستنه چیشي او د حماس د قاتلانو ملاتړ کوي. حماس ټله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه د وی ترګر ډلې په توګه پیښنی. په پریکړه کې د فلسطینیانو لټولو سیمو د اسرایلی ځواکونو د وټلو ترڅنګ د خوشتنه شوې ده چې په فلسطینی اشغالي سیمو کې دي د اسرایلیانو جوړ شوی مشتځایونه هم تخلیه شي. د پریکړه لیک لمخې کچرته اسرایل ټینګار کوي باید پر چارواکو بندیزونه ولګول شي او اسرایل ته د وسلو صادرات هم ودرول شي. د دې سربېره پریکړه لیک له اسرایلو څخه غوښتنه کوي چې د اشغال له امله فلسطینیانو ته د اوښتو زیانونو خساره ورکړي. که څه هم دا پریکړلیک الزامي نه دی چې قانوني بڼه بخپلوي، خو د هغه ملاتړ د ملګرو ملتو د ګڼو غړو هیوادو د نظر انعکاس دی.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ جایزه وسپارل شو.
سایل هر درې کال بعد د پښتون ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړي.
له شغلی سایل سره د پر شعر هم ژغېدلې.
ګوټي ګولونا اورونا سیندونا اوب چینی چیدارونا یو سبل سر د دې په ماړه راسري.
د پروین ملال شعر لر
د ترجمنی تصویری جلی پتور کفن کی جان غاړلې ټول رنگونه په بازار کې ورکړي.
په دې خبرونه کې مو د میدان ورتک له تاریخي سیمو خبرو.
په دغه ولایت کې تاریخي ساحه 15 اویا سیمې وزارت کسب شوی دی
او د هنرمند آسی مهربي نظر می اخیسته.
یو څوک وکړ غواړي چې هنر وپالي نو هغه نوښت ډیر خوشحالي.
د پښتو ژبې لوی شاعر رحمت شاه سایل ته د هغه د ځلان فرهنګي خدمت په خاطر د جنید شریف د منصر جایزه د وی غونډې په ترڅ کې وسپارل شو. دا غونډه تیروني د چمی پورس په اسلام آباد کې جوړه شوې و چې په کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان یو شمېر شاعرانو او لیکوالو برخه واخیسته. د صدر اردو مشال څنګه خبريال راشد خټک د غونډې ته ورغلی راپور یې راکړي.
خدای دې رات تپ تمامي هورو کیو درويم یا پلوانګین مایني زپات تا واخلما.
دا د پښتو شاعر او لیکوال وکړل شه دریاب دی چې په اسلام آباد کې په 14 سپتمبر وی ادبي دستوري ته د رحمت شاه سایل کلام په ترنوم کې وړاندې کوي. دا ادبي دستور د اسلام آباد په پی ډبلیو ڈی سیمه کې د پښتو شاعر رحمت شاه سایل ته د جنید شریف بنسټ لخوا د ځلاند فرهنګي مشر جایزه ورکولو لپاره د چرسدا ادبي تحریک په مرسته را جوړه شوې و. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، افغانستان، لاهور، اسلام آباد او پینډی لیکوالانو او شاعرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. په دې مهال د جنید شریف بنسټ لخوا رحمت شاه سایل ته د $1,000 جایزه او ستاینلیک وسپارل شو. د غونډې ګډونوالو د رحمت شاه سایل د ژوند او فن په اړه خبرې وکړې. ځینو هغه ته منظومې پر ځای نه وړاندې کړې او ځینو د هغه کلام په ترنم کې وویلو. دوی د جنید شریف بنسټ مننه هم وکړه چې د پښتو ادب او ژبې د پرمختګ او ود لپاره داسې ګامونه پورته کوي او خپل پانګه خرڅ کوي. د غونډې صدرت د مردان نارغلی لیکوال فیض الوهاب فیسبوک رو او قربا د چرسدې ادبي تحریک صدر طیب الله خان وو. د دستوري په محل د کوټه نارغلی شاعر رزق فهیم د رحمت شاه سایل د شاعرانه مقام په حق ته وویل.
عموما نکادان دا وای چې د شاعر او هنر مقام چې دی داغه تعین په خپل اثر کې نشي کېدلای. خو د سائل په حواله باندې دا خبره زکم دروغ ده چې سائل د پښتانه شعور او پښتانه ټولنې هغه اندرون کې اوسېدلی دی، هغه درد او کرب محسوس کړی دی لکه من چې په تیر څلوېښت کال کې یا دیرش کال کې پښتون ټولنه پښتانه ټولنه په مجموعي توګه را تیر شوی. سائل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
د غونډې په ورستۍ برخه کې هنرمن نعیم توري د رحمت شاه سائل او نورو شاعرانو کلمونه د موسیقۍ سره زمزمه کړل. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جنید شریف بنسټ لخوا ورکړل شوې جایزې او نورو جایزو ترمنځ توپیر څه دی، رحمت شاه سائل وویل:
کدا ایوارڈ اسی یو تخته نه را سو پیسې مو سر مقرر کړی. دا 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 سی ایوارڈ دی چې دا د نورو نه په دې منفرد دی چې اغي خپل دغه د پاره کوي او دی خالص د پښتو ادب د پاره کوي، د پښتو شاعرانو د پاره خبره کوي، د اولس رائے یا د اولس فایشات یا د اولس ترجمانی چې کوم خلکو کړی دا یا کولی شي یا کړی دا، نو اغي هغه دغه ور کوي، هغه ایوارڈ لکه اولسی ایوارڈ هغه هیڅ قیمت نه لري، ډېر زیات قیمتي دی.
جنید شریف په جلال آباد کې زیږیدلی او په امریکا کې اوسیدونکي د فلسفه او ادبیاتو استاد جنید شریف د خپل لیکوال خور شریفه شریف په مرسته په کال 2022 کې جوړ کړی وو. دا بنسټ هر کال شپږ ځوانانو شاعرانو ته د $2000 جایزه ورکوي. په دې سربېره یو مشر شاعر ته هم هر کال $1000 جایزه ورکوي چې په سیالۍ کې شامله نه وي.
رحمت شاه سائل ته د جنید شریف د بنسټ د شعر د جایزې د سپارلو او مراسمو راپور مو له اسلام آباد څخه اورېده. له سائل صاحب څخه به واورو چې دوی څنګه شعر لیکي، کله شعر لیکي، ش شعر د دوی په نظر څنګه وي. خو لمړی به د دې جایزې په اړه کترینه واورو چې کله خبر شو څه احساس وکړ.
زه مننه کوم زکه چې هغه جایزه چې کومه ده ماته ملاو شو، ما هغه تم په هغه پروګرام کې چې کوم دې دادی مننه کړې ده، شکریا مې ادا کړې ده او اوس هم شکریا ادا کوم چې زکه چې زبنګ نمونه خو لکه ډېر کم خلک علي کنه، او یا د جایزو خبرې او یا څه خبرې یا څه خبرې او نه زداسه ډلې پرې پدې اځه شاعرانو ادیبانو کې لرمات سپارش په پارش دا کیسم نه ناراضي او نه مز دکړې دي کړه، نو هغه کړې دي دغه سي کړې دي او زه ورته هر کله وای مزه چې زمګ په پښتنو کې د شعر او ادب د پاره یا د جېب د پاره دا دې د ودې د پاره دا هغه خلکو دې یادولو د پاره د ټولو پښتنو کې لکه دا سه یو تنظیم نو چې دغه سه کاری کرے دی. الان که دیر مالدار مالدار خلق شتا او دی جبه تا چه کم دی دا دیر زیادا غریب جبه دا پا دی حوالا خدا دا چه دا مخ پل خیال دا دی چه دا دی عمر مالدار جبه او دا دی عمر زرخیز جبه دا دی عمر یعنی سخی جبه دا زما په خیال چې په ډیرو کم جبو کې بوي.
سائل صاحب د شیر خبرې ته راشو، نن سبا شیر لیکي؟
سبا لیکم بالکل
لیکي کنه. که اوسنی شاعری مو ستاسو د ویر په چم کې وارد نغمو ده یا د لمبو سوري کې د کتاب له شیر سره پرتله کړئ، څه فرق پکې راغلی؟
زبا په خپل شعر کې خو زه هیڅ فرق نه محسوس کوم، بلکې زه ما چې ما نن هم لکه چې کوم شعرونه لیکلي دي د غزل په پیرایه کې بېشکه نظمونه به مې ډېر کم لیکلي، خو د نظمونو هغه د جلسو دپاره چې ما کم لیکلي وو چې ما به په خپل آواز کې پېښ کول، نو هغه خو زه اوس د جلسو نه ټول عمر خو لکه زه په هغې کې نه شم پاتې کېدی کنه، نو زما د شعر رنګ بدل شوی دی. نو هغه دا چې لکه زما شاعري غزلیه شاعري شوې ده، نظمونه ما آزاد نظمونه لیکلي دي، پابند مې هم ډېر لیکلي دي، خو زما نظمونه اکثر خلکو بیا د موسیقۍ سره ویلي وو، هغه د موسیقۍ لارې ورارې شوې دي. دا کیسټونو زمانه ختمه شوه، بیا رو رو چې کوم دې سندرغاړي غریبانان دې ته کېناسته چې دا شاعرانو نه دې پیسې وایي، او اگر ځان له کوم دې کنا کیسټ نیبو کی هغه کیسټ هم اوس نشتا، یو یو سندره چرته وایو
دا تغیر خو راغله
خوخه کړه خوخه نه کړه لږه خو لکه زه پیسې نه شم ورکولې ځاله
دا خو
نه ما ته څوک ویلی شي چې ته پیسې راکړه بل دا ته چې هغه رنگ چې کم دی کنه هغه سندر غاډي هغه غریبانو خوري روزه پلې شو کړه درس شاعرانو مزه پوي دي نو موږ په خپل حالات باندې نظر نه وراچو موږ ټول کیسه چې کومه ده قومی مسئلہ دا کا ترقی پسندانہ مسئلہ دا کا روبانی مسئلہ دا ټول بوج موږ شاعرانو په سر باندې وراچولی
دا ماکسیم ګورکی وای وای طبیعت زما خوانځای دی ملکند چاپیریال تاثیر په خپل شعر کې تاسو احساسوي
زما په طب کې یا زما په مزاج کې یا زما په دغه کې کوم داسې موجود یعنی کلیوال رنگونه یا د نیچر رنگونه نو دا دا شعرونه چې کوم دي کنه هغه خو لکه مخکې هم وو نن هم موجود دي څومره بې وسي دی څومره زور دی په دې خاوره کې کنه نو تور به قسم سترګو اخلم رات زما زماړو سترګو تور دی په دې خاوره کې
یعنی په کلی کې تاسو درزی وای کنه د دې درزی توپ د شغل د دې شغل د منظم رتم په خپل شعر کې ویني یا د څه احساسوي چې تاثیر شته
نو زما په خیال چې زه د ابتدا نه زما ما ډېر د غریبۍ ژوندۍ کړې ده او اوس هم د غریبۍ ژوندۍ کوم نو زما لکه دردی تو کما کړې دي نو زما په خیال چې دا د ټولو نه زیاته د بې وسۍ لار ده ځکه چې زه ما سبق ویلې شو انا نو بیا به مستخو کاو سه مهنت په بیکاو نو ما مزدورم کړي دي با په غاغانم ساتل دي دی دې د زمیدارې چې څومره کسبونه دي ما لګ لګ یا ډېر ډېر دا می کړي دي خوارې به کړي مزدورې به کړي دي هر څه به کړي دي نو درځي توپ زما یو دغه و دا د رزق ګټلو یو دنده و
په شیر باندې تاثیر شته دغه ژوند
لکه په شعر هیڅ تاثیر نشته په مه نشته لکه د هیڅ شي باز زه د نن هم زما چې کم دی چې کم ځای ته زما غلطه زما ډېر زیات قدر دان خلک دي زما ډېر زیات مینناک خلک دي زما سره ډېره مینه کوي خو ما ته دا احساس چرته نه کیږي نن هم زه د سوزکي سر ته خېژم او کلي ته راځم
دا چې تاسو د سوزکی سر ته خېشي دغه په خپل یو دنیا د یو درد چاته پیدا کوي دغه درد او یا شاوخوا د طبیعت ګوري نیچر ګوري دغه د شیر باندې اغیز کوي او کنه دغه سوال می مطلب دی
د نیچر خو ډیر زیات اثر وی او په ما دی نو ظاهر دی چې کله په ما اثر دی کنه نو لکه بوټي ګلونه اورونه تماشه سیندونا اوبا چینی چینارونا یو سب بل سب دا دی پا ما خپل دیرا سری زه که پلارا خوب ممزنگی کنن زان ایق ساتا ما زه تماشا کوما زه مشاهده کوما تو دی مشاهده اگا نگا چی کم دی شوق اگا پا ما که دیر دی دیر زیاد زه نو دکی گما زه ما چو خوب ببیاو کما کله کده کا تماشه مماشه کو باندې چې په ما راغې اثرې زما په شعر کې به خامخا اثر خوې کړه
تاسو د غرمې لمبي لمبي د کتاب په هغه تقریص کې لیکلي دي چې زما د شاعري لیونی په زیاتې دوري دا کې سلام هم روانه ده اوس هم خلک تاسو شعرونه هم درس خو خوي او د شمیر په زیاتې دوري
زما په خیال چې با هیڅ کمې نه دی باسوس کړې پکې روانه ده پیسه زه اوس هم چې کوم دی کنه ما یو کتاب چې کوم دی دغه کړی دی شاعر دا به زما شپاړسم کتاب وي نو هغه لکه دغه دی تقریبا چاپ ته تیار دی او دغه دی وړل غواړي شرف کنه ٹھیک شو نو په یو هفته نیمه کې چې کوم دی ممکنه دی چې هغه چاپ هم شي رام شي نو لکه کمی نو بیا خو زه نشم چاپ کولی کنه خلک کم شي کنه نو بیا نه سمجاب کولی بیا دا چې لکه زما د شعر مینوال چې کوم دي دا هر ځای ډېر دي تپوه شوې نو زه خو چې چرته هم رسېدلی ما هغلته خلکو اورېدلی ما هغلته مې خلک اوري زما کتابونه مې چاپ کوي زما څو څو ایډیشنونه شوي دي د کتابونو
او دا خو دی سایل صاحب ځینې شاعران سهار وختي شعر لیکي ځینې د شپې ځینې مازدیګر یو نیم بیا هغه وخت شعر لیکي چې کله په ادبي بهیرونو کې برخه واخیسته او بیا خلکو تشویق کو بیا شعر لیکي. تاسو څوک شعر لیکي؟
ما چې لیکل کړي دي کړه نو یا چې بجلی تللی ده بجلی چې تللی ده نو ما څه لیکل کړي دي کنه سر مې لیکلی دی که شعر مې لیکلی دی او یا چې کوم دی د خوب نه به یو ټوټه دي مرا شو کولې ده او شعر چې کوم دی دا په زور نشي لیکلی یا په ایران کرے چې کله شعر را باندې راغلی داسې وخت هم راغلی دی چې لکه هیڅ بلې دي لیکلي بلا مې لیکلي دي او بیا مې راډ کړي دي لیکلي دي دي او راډ کړي دي دي او ټوله شپه تېره کړم یو شعر هم په ټیک طریقه اونه لیکلی شي په کار هغه چې زما د طبع مطابق نه یې نو نه دی لیکه په کار نو هسې کاغذ تور را تور کړم نو شعر چې کله راځي یا راغلي وي یا بد شوي وي یا بل څه ورته خلک وي بل څه ورته وایي نو زما دغه د شپې لیکل او د بجلی د تلو سره د ورځې کباسې لیکلي چې څوک نه یي زما سره په خوا کې څوک نه یي نو زه څه لیکم بیا.
سایل صاحب د عربي ژبې یو فیلسوف او شاعر علی احمد سپیرا دونیس دی په عربي ژبه هم شعر لیکي او په فرانسوي باندې هم کتابونه لیکلي دی. د شعر په باره کې وایي چې د شعر په باره کې خبرې داسې دي لکه څوک چې د مینې په باره کې خبرې کوي، یعنی سخت ده خبرې چې پیوشي. خو خیر د همدې خبرې ته په سره به زه دا تپوس له تاسو نه وکړم چې ښه شعر څرنګه شعر وي.
زه خپل لکه بکره د شعر چې کوم دی کړه دا اوس دا ډېره اوږده خبره ده یا اوږده بازوله دي
او په لنډو
خدا دې چې په لنډو به داسې ووایو کنه چې لکه سړی دا وایي چې لکه په ما کې دا شوق ولې پیدا کېږي څنګه پیدا کېږي نو دا سړی نشي ویلی چې دا څه جوړي څه مسله یي. خدا دې چې ښه شعر چې کوم دی کنه که د ژبې ښه تشکیل ممکن وي او څوک یې وکړي نو هغه هر څوک کېږي ته وای شو کنه ښه شعر یوازې ما نه دی لیکلی په پښتنو کې زما په خیال چې د پښتنو ځمکه د پښتنو خاوره په دې کې ډېر لوی لوی خلک تیر شوي دي په شاعرانو کې ټیک شو کنه او په اوسني دور کې هم ښه لوی لوی خلک شته دی خو که موږ ته په کې څوک څه انفرادي نظر کوي نو ممکن ده چې لکه احمد وي خو احمد چې کوم دی کنه هغه یو داسې شی نه دی هغه هم لکه کاریګري هم غواړي لکه غوږ دی کنه ځکه چې لفظونه مطلب دا دی چې خپل خپل ځای سړی کې نه دي نو د هغې اثر هغه بره نه وي څومره چې د ښه د لفظتړون اثر وي خدا دې چې لکه دا څنګه کیږي نو دا څنګه نه د سړې وضاحت نه شي کول خدا دې چې ګران کار دی لکه دا د کاریګرۍ نه بغیر نه کیږي لکه مطلب دا دې چې تخلیقي توان چې کوم دی کړه دا خدای پاک ځینې خلکو له ډېر ورکړي ځینې خلکو له لږ ورکړي بل ځای خبر.
سایل صاحب، امریکایي شاعر رابرټ فراست وای شاعري هغه ده چې کله احساس خپل فکر پیدا کړی او فکر خپل الفاظ د دې نظر په اړه څه وایي؟
خبره دا ده چې دغه خبره وکړو چې ته چې فکر هر ځای ته رسې کنه که تا ژبه هغه ځای ته نه بیایي کنه هغه ځای ته دې نه رسې نو ته ورته نه شي رسېدی. ژبه ډېر عظیم قوت دی، ډېر لوی قوت دی. دا زه پښتو پاکله زه پښتو سره مینه لرمه خو په دې ورسره هم مینه لرمه چې په پښتو کې چې څومره توان دی دا ماته په نورو ژبو کې هغسې نه ښکاریږي. دا دا یو دغه خبره کوم هغه د خپلې طبعې خبره کوم ما په دې عقله یو شعر لیکلی دی چې زار د پښتو چې ادا تصویر کوم پکې په بله ژبه کې و ډېر زیول ګران ده جانان یعنی مطلب دا دی چې لکه هغه شعرونه هغه ته داسې هغه لفظونه دي داسې تړلي وي چې خاص هم پرې پوهېږي عام هم پرې پوهېږي اوس که ته تشریح دغه کوې نو زما په خیال بیا تشریح هیڅوک نه شي کولی ځکه چې معنا چې کومه ده شعر یوه معنا نه لري. د شعر لا محدودیت چې کوم دی د معنی سره محدود کېږي شعر نه معنا کېږي لکه حسن چې نه معنا کېږي دغه شعر هم نه معنا کیږي، زما خپل خیال دا دی.
بالکل، یعنی که شعر معنا کېدلی نو ستاسو شعرونه لکه د ویر په چم کې وار د نغمو دی، یا د لمبو د سیوري د کتاب شعرونه ما لوستی دي، نو دا شعرونه به مې یو ځل لوستل که معنا کېدی، خو معنا یو ځل د چا په کار وي، لیکن چې بیا بیا یې ګورې بیا بیا یې راړوي، دا خو ډېرې معناوې لري کنه، نورې معنی پیدا کوي. د یو ناقد وایي وای شعر په نظریه چې چا سره کومه سیاسي نظریه وي په دې باندې څوک شعر نشي لیکلی، شعر په الفاظو باندې لیکل کېدی شي. یو بل ناقد وایي شعر داسې دی لکه یو مرغه سرحد نه پیژني. سایل صاحب، ستاسو شعرونه تر عامو پورې رسیدلی دي، دې بلې خوا ته له اټکه اوښتي دي ستاسو شعرونه آخوا ته؟
زما په خیال چې لکه دا اوس لګیا دی، ځینې خلک چې کوم دی کوششونه کوي کنه، لکه زما په شعر باندې دغه کوي دا مضامین چې څوک لیکي نو زما په شاعرۍ کې هغې وایي چې مونږ د مثال د پاره ډېر شعرونه پیدا کولی شو کنه، نو ورو ورو کوشش کوي. او دغسې د اټک نه اغاړه چې ځینې خلک دی دا دی چې خبرېږم چې اوس تپوس کوي چېرته د دې سړي عمر څومره دی، دا د څه عمر سړی دی، او دا څنګه سړی دی، دا پلانې دی، دا ډیګری دی کنه، ځکه چې څوک هم ورته چې کم دی کنه، دغه کې زما شعر تشریح کړي نو هغې سره دغه پیدا شي. مطلب دا دی چې لکه زمنګ یو المیه چې کوم دا چې منګ دې انګریزي شعرونه راوړو په پښتو کې ترجمه کوو، دا ډېره ټیک خبره ده، غلطه نه ده. خو زه وایم اوس منګه دا په کار دي چې منګ دې خپلې ژبې نه شعرونه په دغه ژبو کې ترجمه کړو، په انګریزي کې ترجمه کړو، په اردو کې ترجمه کړو. زمنګ حقوق اوس هم هغه ځای کې چې کوم شعرونه دي هغه په پوره ډول نه دي بحال. خدا دې چې لکه مونږ کوشش کوو نو دغه څه خلک پیدا شوي دي یا پیدا کیږي چې هغه زما نوم اوري نو تپوس کوي چې دا څوک دی، دا کب ځای دی، دا څه دی، دا څه دی.
سایل صاحب، نویو ځوانانو ته تاسو څه ویل غواړئ چې د شعر ژبه همداسې شایسته مترنم شي، ښکلی شي لکه ساسو د شعر ژبه؟
زه خپل لکه دا وایم چې نوي ځوانان چې کب دي کنه، د دې سره دا هغې لکه با کردار پکار دی، یعنی یو کردار هم پکار دی، یو شاعرانه کردار پکار دی چې هغه ور سره یې نو. او بیا دا ده چې لکه که د لفظونو ټیک تړون کولی شي، ټیک تړون دا ډېره زیاته خواري غواړي، ډېره زیاته خواري غواړي. یعنی مطلب دا دی چې ټیک تړون نه، یو لفظ چې د یو ځای نه بل ځای ته کې دا معنا بدلوي. یعنی دا دوره ګران کار دی چې ته په یوه مصره کې واته لفظونه ږدې، په بله مصره کې واته لفظونه ږدې، دا ځان له معنی لري، ټیک شو کنه. خدا دا چې ځان له هر لفظ معنا لري، بیا د دې نه یوه معنا راایستل یا یو داسې شی چې سړی دا وایي چې لکه دې شعر زمانه ورک حقیقتونه یو بل ته ورغاړه باسل، نو زما په خیال چې دا ډېر ګران کار دی. او دا چې څنګه خلک په اسانه کوي کاپی بندي کوي، بل څه کوي، دا ډېرې پابندۍ دي، د کاپیو پابندۍ هم ضروري دي او ډېرې زیاتې ضروري دي. دا زړه ته زر کوزیږي، دا فکر ته زر ورسي، دا فکر پیدا کوي. نو زما په خیال چې لکه شاعري اسانه خبره نه ده، داسې چې لکه سړی به کاپیو د ردیب زده کی یا په لکشر کې ورته څوک وایي چې کاپیه دې ته وایي، ردیب دې ته وایي، او دې به راشي اوکې بلي او کاپیه ردیبونه بوجر. دا شاعري نه وي په اصل کې، شاعري ډېر وخت غواړي، او دا داسې په اسانه او زر زر او په شارټ کټ باندې چې کب دې ته نه کېږي.
له ښاغلي سایل څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته د پروین ملال شعر لرو.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
له پرمین ملال څخه مننه چې دا شعر د واتس اپ لاري په خپل شخ په ساجی رادیو مجلې لورا ولید.
د غنم تر وژو یو نازولې د غنم تر وژو ژغ راځي د غوړي دلی دسترخوان وژم پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ د وژمو لپه کې ټپ ټپ راځي ټولې کړکۍ پرانیزي دلته پراته د سالنډۍ ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي و ډبرونو دیوالونو ته د وریشم خیال او تمنا نه راځي پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نه مردی وژه وژه ماشومان وشوي څو ارواګانې ستړي ستړي په بازار کې لالهاند ګرځي د ابرو بیه کښته سوې د قحطۍ کال دی وختونه اوس زموږ د شعر د تنرونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي د ترژمنی په څیرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلې ټول رنګونه په بازار کې ورک دي د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شنه سمي د رنګریز خوم دی په کسوي دلته د بوټي ټال دی فلورت سوي دلته مرینو وړانګو بغاوت کړی دی اسمان تخته ورځ په دېش کې ګرځي څاڅکي له تندې څخه ملسونه اوبه نه لري پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نه مردي وژه وژه ماشومان وشوي د وکدارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنې شوي د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښي دي د عسکرونو ښځو ږغ نامحرم څه ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې د دعا نرم توري د هسک په لوري الوتلی نسي تشال د تورو اوزګیرویو ډک سو اوس به د تورو اپلوسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار لټوي څګیلي به څنګه رسموي او ته تاریخ ځواب په کومه تورو لیکي پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردي وژه وژه ماشومان
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
ل تاریخ په میدان ورتک ولایت کې د طالبانو د حکومت له اطلاعات او کلتور ریاست وی لسکونه تاریخي سیمه سب کړې دي د دغه ریاست د مسولینو په وینا د تاریخي سیمه په جغتو او سید آباد ولسوالیو کې دي جزئیات پر راپور کې
د امیدن ورده ګولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد وایي د پتیرو دری کلونو کې دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې وش په تاریخي سیمه ثبت کړي دي
په میدان ورده ګولایت کې مخکې سی وزارت کې هغه تاریخي سیمه ثبت او رجستر ولې هغه تل ساده دی کله چې موږ دلته رالو بیا موږ د کوشش وکولای او کوشش هم جاری ده چې موږ ولسوالیو ته سفر وکړو هغه تاریخي ساحه وګورو نو د موږ د کوششونو په نتیجه کې تر اوسه پورې 15 اویا ساحه هغه تاریخي سیمې چې ډېر لرغونې سیمې وي ډېر قدامت یې لرل هغه موږ راجمع کړي او ولایت وزارت هم لیږلې دي وزارت راجستر کړي دي اوس موږ په دغه ولایت کې تاریخي ساحه 15 اویا سیمې وزارت کې ثبت شوې دي
نو موري واي یو شمیر دغه سیمې تر 2500 کلونو پورې تاریخي مخینه لري او په خبره چې د دې سیمو درغولو لپاره هم دوی هڅې فیل کړې دي نو موري له خلکو غوښتل چې د تاریخي سیمو په ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او که په کورونو کې تاریخي آثار لري د دې موزیم ته یې وسپاري تر څو ورته خوندي کړي
نو لسمه مګنور ثبت کړی دی دلته موږ سره ثبت کړی وزارت تر اوسه لګل نه دي مو پلان کړو رټول ولسوالۍ سفر نه وکړو ان شاء الله په دې ولایت کې به تاریخي لرغونې سیمه شمیر به تر یو نیمه سل ورسیږي سیمه مبارکه ساحه له نږدې ګورو او دا کوشش هم روان ده نو هغه کې موږ هغه ساحه را ثبتو چې همدا د قدامت ثابت شي دا دونه وخت مخکې د ساحه دي او موږ په دلته نورم د ساحه لرو مثلا الغطا تقریبا بنیم زره کال قدامت لري
تاریخي ساحه د افغانستان حقیقت ثابتوي د ټولو نه مې دا غوښتنه ده چې هر چیرې تاریخي ساحه دي تاریخي سیمې دي نور تاریخي آثار د مختنی کورو کې دغه صفات دي چې تاریخي آثار څوک لري مو موزیم جوړ کړی مو موزیم ته دی وسپاري
په امیده نوردګو ولایت کې فرهنګي فعال زبردست زاهد د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د دې اقدام هرکلی کوي خو غوښتنه کوي چې د رغولو د پاره دې هم ګامونه پورته کړي نو موري د یو سبسوي تاریخي جماعت پاړه وای
دا جماعت کوم چې دی د دوه اصلي قدمات ډیر دی او دا د پخوانه د جماعت وو خو کله چې دا ډیزاین شو چې تاسو وینئ نو دا ډیزاین تقریبا یو څلور کاله کولای دی وته دی چې په دغه ساونه نیو کول کې دا ډیزاین شو دی چې دا او د دوه خاورې کوم چې دا جماعت سندلام دی د دوه خاورې هغه غړې دا یو رقم کاودای نه دی دا غړی مړی چې جوړی هغه به سلوو بیا به دغه ساګای کې ډول او ګای په ورڅ کټرو یو برخه سیمټ پور سګټ وو چې د دوه سندلام په شوی دا ډیزاین په دوه چې تاسو وګورئ ډېر کلک جوړ شوی دا
دغه ولایت وسیدونکو هم وایي کچيري په یاد ولایت کې تاریخي سیمې ورغول سينو میدان وردګو ولایت ته به د سیلانیانو راتګ هم ډیر سي دی وایي اوس مهال د یاد ولایت تاریخي سیمې او بستاني سیمو ته هر ورځ ګڼ شمیر سیلانیان راځي او لیدنه ترې کوي په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت او اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو لمخي اوس مهال په دغه ولایت کې 15 یا تاریخي سیمې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې د موسیقي د هنر پاړه د هنرمند آسی مهرابي څرګندونه لرو داخلي مهرابي نظر می د آزادی رادیو مجله د تیرونې خبرونه کې په دې اړه خسته یو چې څنګه خپل شعرونو ته د شزینه شاعرانو شعرونه انتخابوي او للوې سره می د دوی د سندرو پاړه پښتنه تری وکړي خدا مهمه پښتنه پاته شو چې په افغانستان کې لڅباندی دریو کلونو رئیس په موسیقي باندې بندیز د دوی پر هنر منفي اغیز کړای کنه
نه ولا ډیر خلک وایي زه خو ما هنر کرشیا و ما هنر د په بهر کې پېل کې نو او ډیر د غاډیر مشهور یا مترس غاړي چې مثلا خلک ډیر اوري یا خوشوي دوی اکثر یاده بهر ستللی و هتا کده پاکستان او د ایران سره دی تللی و هم هلته بیا فعالیت کوي په وطن کې چې په هغه وخت کې دوی ته مثلا په فرهنګ ته ډیره یو غټه بودیجه د مرستو سره اختصاص لري و چې هغه دغه مثلا هم ګټه خپل خپل هنر پاله خو زه د توو ما زه هیڅ د هنر په برخه کې چې افغانستان ته نیم تللی او نه هم تمام مثلا بعضی خبرونه یا بعضی پروژې مختورې نو په دې دلیل زما پر هنر هیڅ کم تاثیر نه دی کړی او هغه په اصطلاح د تحول ورس تحول سندره هم غزنا سندره و خو دا شي ډیر مشهور نه يم يا خلق دي ته پام نه کی هغه هر دلیل چي لري هغه جلا خبره د خوولين سندره ما ویله د غزنا ذات سندره ما ویله
استاسو دا خبره سي شرایطو استاس په هنر تاثیر نه دی کړی دا له هنري اړخه ډیره مهمه نقطه ده ځکه چې هنر باید له شرایطو سره څو غوټه نه کې هنر خپل احساسات خپل عاطفه ده څنګه هم ده سند
بالکل ډیر خلک دي سید هغه چې مثلا وطن کې دی یا په دروستي تحول کې دی خاطر اغله مثلا غرب تر له یا د بی وطن سره به کورس او مثلا په دې ستونزو او په دې بدو حالتونو کې دوی خپل وطن پر شول ته مجبور اسو یا 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 بیت للی وای ځکه هلته امکانات نه ولا بتیره بیا د شوزو او د انجونو د پاره نه د کار نه د درس نه د تحصیل نو هغه محسوسیږي خو بیا هم ځکه کله دا خبر زه په دې شرمېږم بعضی کسان وایي چې ستا پیام ته دی زون زه ولا هیڅ پیام نه لرم خو دا چې زه خپل پر ما باندې صحیح ده زه زما وطن دی زما کورنۍ حالت ده د غزما ټولنه ده زه په دې خوږېژم په دې خوارېژم او په دې دتمن کېژم زه وایم زه باید دا ما ورکم او دا ډېر څه دي چې پر ما باندې منفي تاثیر ونه کړی تدی خو ټول به تا پری ژوند هغه خو مجبور دی دلته چې موږ مجبور نه یو موږ ملاس واخو خو دا خوش خبره نه ده.
اسې جان د جمهوریت له سقوط وروسته د افغان هنرمندانو کارونه د وی هنرمند په صفت څنګه درته ښکاری؟
فرق یې بعضی کسان د څه وی چې هغه د هنر تر څنګه مثلا یو بل وظیفه یا یو بل داندم درلو هنر هغه ته ډوډۍ نه ورکول هغه ډیر نقص نه دی کړی خو بل هغه کسان و چې مثلا هغه یوازې هنر پېسلا پاله یوازې مسلک هنرولو نو هغه چلته پاتې دی یا کدل تم راغلی دی نسبتا کار په ټاپه ولاړ دی په دې خاطر چې حالت چې دی اجازه نه لري او دلته چې راغلی دی دوی باید مثلا ژبې زده کړي یا نه پېژم هغه یو محیط چې دی چې مثلا کې استډیو یې کیا دوی ودو کتلل سندري ویلې یا محفلو کتلل هغه محیط باید دوی ته برابر شي هغه نقص کړی دی او پاتې سو د نور دبل ډل چې دی یا دا 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 دوه مډل چې دی دوی فعالیت کوي دوی که هنرمونه کې مثلا نور دندې لري خپل مسلک لري هغه کې مثلا خپل ژوند وکړ مخ ته وړي ډیر نقص نه دی کړی ډیر نه دی اغیزمن سوی اغیزمن سوی خو ټول په پ پ پ پ پ دلیل سوی دی
لتاسو سره یو اروپایي هنرمند د سرګي پلار شخي هغه څوی کله تاسو لږ سره چې خبرې کړې دي چې په پښتو موسیقي کې د ای پڅ کې ګوري کمال پڅ کې ګوري
هغه ډیر علاقه لري د پښتو موسیقي سره کڅم زو هغه پالمانی سره ژغی جو او ماوده درې سبڅوي سندري چې ستا یعنی یوټیوب کې یا په استډیو کې سبڅوي دي هغه ماده د سره په ګډه تم پوسټ کړی دي او یو ډیر سچا کار لري چې هغه به ډیر فولکلوري کې او یو بل لازم همکارم دی هغه غواړي چې ګډ کار وکړي دوی ډیر علاقه لري په دې خاطر چې اول د غزموج افغاني ریتمونه چې دي دا د لپاره ډیر نیوی دی او که څوک واکان غواړي چې هنر وپالي نو هغه نوښت ډیر خوشحالي هغه نو یا هنرمند دی په تمام معنا نو هغه سرګی چې دی هغه مثلا هغه واقعا فوق العاده یو شه گیتاریست دی نو ټیشن یې زده دی او ډیر څه باندې پوهیږي هغه ډیر خاص علاقه لري هغه افغاني موسیقي اوري او خوشحالي یې ډیره خوشحالي
تاسو او بخښه تاسو نوټیشن ته اشاره وکړه په دې اروپאי موسیقي کې خو زپو موسیقي ډیر نه پېښم خو څومره څه خبرم د ټوله موسیقي په نوټیشن برابر ده خو پښتو مثلا فولکلوریک سندري او دانوري دا خو په دې حساب نه دي برابرې نو دا بیا سرګی ته څنګه ښکاری
لري هغه نوټیشن لري کله چې خپل یو سندره یا یو کمپوز څوک جوړي صرف د غربي او د شرقي موسيقي تر ما بين زلجنو کې فرق دی په بازي ریتمو یا په بازو راګو کې چې دی وای چې موږ هغه اته ماتري لري او شرقي چې دی هغه ودی هغه نو ډیر پېچل هباس دی ځ خپل ماماتور ما په دغه ځکه یو څه په اصطلاح دی پټکار کې په اصطلاح نه بوایم یعنی دی باید زده کړی خنور اصلا افغانی موسیقی خپلم په نوټیشن کې ددا چې نوټیشن نه دی لیکل سوی یا کم لیکل سوی یا صرف دا غسندور دا مثلا کده سرمست چې کمپوزونه کړی یا نه په جام نور کمپوزیتورانو چې هغه واقعا په موسیقی کې زده کړی ولري یعنی علمي زده کړی د موسیقی علمي زده کړی ولري هغه بیا د افغانی سندرې په نوټیشن کې
او بخښي تاسو سرمسب هڅه ته اشاره وکړه هغه تقریبا تر ډیره پوری هغه سندري په خپل ګروپ سره هم یو ځای منظم کړی دي چې هغه په افغانستان کې هم مشهور کمپوزیتورانو جوړی کړی دي او شاید په نوټیشن باندې برابر شي لیکن زما مطلب له فولکلوریکو یو مخ فولکلوریک سندري سې په افغانستان کې لرو دي پښتو دا هم په نوټیشن باندې برابر دی سي او یا چا کار وکړ
سل په سل کې سل په سل کې په کار یعنی تر یو حد چې زه خبره يم داسې کار نه دی ورته سوی چې خصوصا په پښتو ژبه کې چې موږ یو کتاب ولرې چې په هغه کې ټول تعریف سوي یا دلته چې په زخپل په ښوونځي کې د ماشومانو سره کار کوم دوی ته د الف با ورز د کوي د موسیقي دغه الف با یعنی شخصا ما خپل نه دی لیدلې خو ډیر کسان وایي چې تر یو حد پورې سوي دي خو د کتاب په شکل چې هغه چاپ سوي معنی دی لیدلې کې خو زموږ په کلوري کې سندري چې تاسو د پښتنې جواب یو په یو درکما سل په سل کې په نوټیشن کې دی هیڅ امکان نه لري چې په نوټیشن کې نه وي
فکر د کوي صدا یو ډیر لوی تشه ده او باید یو څوک اقدام وکړي او دا تشه ډکه کسي د پښتو فولکلوریک سندري سندور لپاره نوټیشن ولیکي او دا ساسو مخکې خبره الف ب ورته برابر کم داسې نه ده
بالکل بالکل نو دا کار هیڅ نه دی سوي
او باید وسی
باید وسی سل په سل کې باید وسی مشتول اماتوران یو ډیر 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 کسان چې دی وس کمپوز جوړي دی تجربه یا تجربه د مخه جوړي یا نه پېژم ډیر موسیقي اوریدل یا ډیر خوشیږي یا نه پېژم بدلاسي یعنی استعداد پکې لري خود زده کړې سه ډیر کوم خلکو جوړ کړی دی چاغه یعنی
المیز داکر پکې ولري لاغلی مهرابي څخه مننه دوی په مرکه کې د ته اشاره وکړه چې سما ذات په نوم سندره په افغانستان کې پر موسیقي تربندیز وروسته لومړی سندره ده چې وی افغان سندرغاړي یا سندرغاړي ویل ده دا سندره سره اورو او له همدې سره د دې اونې ازادي راډیو مجله راغونډوم زحمت شي ورلتا سو اجازه اخلم شدیوي
مکڑا نور شیم خلش مات یما د فرخنده پشان شهید بے کسات یما حسی پدور د فتنو کی زیر دلی یما زغل دی کی روش دین یم بے پسات یما زما د ذات دور قبولو نارحم شویدا شی باقی گنا شوی تو بہم شویدا زما دزار دور قبولو نارحم شویدا یو شی باقی گنا شوی تو بہم